پیشرفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در جاهای خاص بر زنان کار صورت بگیره، امید این میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر بر زنان بیشتر مهیا گردد.
په افغانستان کې د مازیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو اوري د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبر اعلان به مودې کانفرنس له ورستې پرمختګونو خبر کړي. د غراز پرې کانفرنس کې یو بل موضوع د افغانستان د سولې د هڅو هم وڅېړل شو. اروپایي ټولنې او د غراز یو شمېر نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سولې پروسه به له طالبانو سره بیرته احیا کړي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ مستیال وایي که روسیه په سوریه کې خپل بریدونه ونه دروي، امریکا باید د سوریه پر حکومتي اهدافو حملې وکړي. د دې اروپایي ساینسپوهانو نن د کیمیا په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله. خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو او د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری چې نن د بروکسل په کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د جګړې د ابرومندانه پای لپاره یو ښه لار سوله ده.
د جګړې د ابرومندانه پای ته رسولو لپاره یو لار شته چې طالبان یې باید غوره کړي. د جګړې په میدان کې هیڅ کله نشي بریالي کېدای، بلکې یوازې له افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې له لارې کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ شي او د بهرنیو ځواکونو وتو ته لار هواره شي، چې دا د طالبانو هدف هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل چې د سولې توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار ده او دغه توافق له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو ته هم لار هوارولی شي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغری نشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به تر 2000 میلادي کال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن فدریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه یو هڅونکی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو می سرمنچی بانکیمون غونډه تا ویناوی وکړي. خاغلی غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې شوی پرمختګونو او شته ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانان باید نړیوالو په سخاوتمندانه مرستو خپل ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی وايي افغان حکومت په مسعود ډول نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتونکو د یو په دې برخه کې خپل مسولیت په خاطر سرته ورسوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي نتی وزیر داندښنی وړبولی. دغه مدني بنسټ یو شمیر غړو نن په کابل کې د بیناست پر مهال ویل چې حکومتي مسولین باید د روان وضعیت په اړه ځواب ویونکي وي. د یاد بنسټ مرسیال سید میسم احسانی پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په پای ته رسیدو کې د مرسته وکړي. دغه بنسټ همداراز دی ویل په خبرولو سره ویلي چې د محل د افغانستان په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت افغانان سخت اندېښمن کړي دي. او روسي خبر د کابل د 12 میاوزي اړوند لسکونو سیدونکو نن مظاهره وکړه او د نوروز احمدزی په نوم کسې د زمکو په غصب تورن کړ. مظاهره کوونکو وویل چې د احمدزی کسانو پرون د شینی په کلی کې پر هغو خلکو ډزې وکړې چې د لخوا یې د زمکو د غصب مخنیوی کوو. د مظاهرې او تن ګډونوال علاءالدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
په نام نوروز 97 جریب نو ته د 70 جریب زمين قبالي جریده سال 75 ترتیب کړه. زمين زمين مردم قریش نه، زمين آبی و لدی و قبرستان و خانه و مسجد است.
خپل نوروز احمدزی د دې تورونو پړه څنې دی ویلي، خو د کابل قمنانی وای چې حکومت به دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. بهرنی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته د کاندید ډونالد ټرمپ مرسیال وای ک روسیا د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشانه بریدونو ته دوام ورکړي، نو واشنگتن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د انډیانا ایالت والی مایک پینس دا څرګندونه د ټرمپ د مرسیال په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وکړي. اخوا به د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن مرسیال او د ورجینیا ایالت سناتور ټیم کین ویلي چې ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر او د هغه زورمندانه تکتیکونه د الګو په ډول کاروي او د دیکتاتورانو پلوي کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن نن د هیواد نوی منتخب پارلمان ته وینا وکړي. دا د 13 سپتمبر میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د استازو د جرګې یا دوما د نویو منتخب شویو غړو لومړنۍ غونډه ده. د ولادیمیر پوتن په مشرۍ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د متحده روسیې ګوند وروسته درې نور ګوندونه د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې برلاسي دي. د روسیې کمونیست ګوند، لیبرال ډیموکرات ګوند او د عادل روسیې ګوند هغه سیاسي ډلې دي چې کرملین ته نږدې بلل کېږي او په روسیې انتخاباتو کې متحده روسیې ګوند وروسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي د روسیې پارلماني انتخاباتو کې درغلي شوې او د سیاسي ګوندونو اساسي حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د روسیې په دوهم ستر ښار سنت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې په هرو دریو میاشتو کې له بهرنیو ادارو سره د خپلو قراردادونو رپورټ وړاندې کړي. د دې ښار د ادارې لخوا نن د تصویب شوي سند له مخې چارواکي باید له بهرنیو سازمانونو او کمپنیو سره د خپلو کتنو د موقعیت، نیټې او هدف په اړه ځانګړي فورمه ډکه کړي. د سنت پیټرسبورګ د خلکو استازي ماکسیم برزنیک ازادي راډیو ته وویل دا نوی سند د اوسپنیزې پردې په څیر دی. دا نوموړی اشاره د پخواني شوروي اتحاد پر مهال له بهرنیانو سره د روسانو پر تماس د حکومت سخت کنټرول ته و. په 2014 کال کې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپوز متر الحاق وروسته د لویدیځ او روسیې اړیکې له سړې جګړې وروسته حالت ته ستنې شوې دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. د فلیپین ولسمشر په سختو ټکو ویلي چې د امریکا ولسمشر فلیپین ته د وسلو له پلورلو انکار کړی دی. رودریګو ولسمشر اوباما مخاطب کړی او ورته ویلي دي چې جهنم ته لاړ شه. نوموړي ویلي کېدی شي د خپلې واکمنۍ پر مهال له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړي. د فلیپین ولسمشر ویلي د خپل دوه جنرالان روسیې او چین ته استولي او روسي مقامات ورته ډاډ ورکړی چې هیڅ خبر نه ده، دوی ټول هغه څه لري چې فلیپین ورته اړتیا لري. د فلیپین د مشر په خبره چین هم ورته ویلي چې راشئ، موافقه وکړئ او څه چې غواړئ درته استول کیږي. سپین ماڼۍ بیا د فلیپین د جمهور رئیس څرګندونې کم اهمیت بللې او وایي چې د هیواد تر اوسه له امریکا سره په خپلو اړیکو کې د کوم بدلون رسمي غوښتنه نه ده کړې. او دریو اروپایي ساینسپوهانو د کیمیا په برخه کې د 2018 کال د نوبل جایزه وګټله. د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمۍ نن د فرانسې، امریکا او هالند د پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د نوي ماشینونو د جوړولو، کیمیا ته د یو نوي بوت د ورکولو په خاطر د نوبل جایزه اعلان کړه. د نوبل د دې درې واړو جایزو بیه 8 میلیونه سویډني کرونه دي چې 9,13,000 امریکایي ډالر کېږي. او اوس هم سحرګل امیرزی د کابل او لوی ښارونو د هوا د حالاتو سره.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل نن اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 23.4. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 26.2. جلال آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 33.3. ګردیز اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 40.8. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22.3. او فیض آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 29.0.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. اوري د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې اروپایي ټولنې او دغه راز نورو ګډونوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبر اعلان به مو د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. دغه راز په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت ملاتړ هم وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقه وستایله.
Hekmatyar's group will be able to emerge from the shadows to rejoin Afghan society. This is a model
دغه کانفرنس د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره څومره مهم دی؟
د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول په حقیقت کې د خپل ملکونه یا د ټول نړۍ حمایت کول دي.
له افغانستان سره د نړیوالو نوې مرستې به په شفافه توګه ولګول شي او د افغانستان حکومت اوس دومره ظرفیت لري؟
دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي.
دغه کانفرنس د افغانستان د امنیتي ناوړه حالت تر سیوري لاندې جوړیږي، په دې اړه یو بحث هم لرو.
خلق مړ شو، خلق مزاحمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو.
زوده بلجیم پلازمینه بروکسل ته چیرې چې د افغانستان په اړه یو مهم نړیوال کانفرنس پرانستل شوی دی. البته نن یې دوهمه ورځ ده او په دوهمه ورځ هم نن د دې کانفرنس ګډونوال چې شاوخوا اویا هیوادونه او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي دي له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو مرستو ژمنې اعلانوي. همدا شیبه احمد شیبر د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکه د شیبر صاحب راته کووای چې د دې کانفرنس ګډونوالو مرستې اعلان کړی کنه.
نوري صاحب مننه، تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دوی د مرستو اعلان نه دی کړی. حکومت معلومات چې مال مسؤولو کسانو ترلاسه کړی دي د هغوله مخې تمه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرستې وشي.
یعنی د کال له 4 میلیارد ډالر زیاتې مرستې هغه چې د افغانستان حکومت تمه کوله چې له دې کانفرنس به ترلاسه کړي.
د افغانستان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان چې ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو، افغانستان د د پوینا تمه لرله چې څه کم 4 میلیارد ډالر باید د کال مرستې ترلاسه کړي. خو اوس چې ورته ګورو او دغه ارقام چې تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوي، دا د دې څرګندونه کوي چې څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې په افغانستان سره ژمنې وشي. او په دې مرستو کې هغه د هند 1 میلیارد ډالر مرسته شامل نه ده، او همداراز د چین مرستې او د روسیې مرستې چې احتمالا هغوی به هم څه ناسم مرستې وکړي هغوی هم په دې کې شامل نه دي.
یوه موضوع چې اوریدونکو ګمان کوم داسې به فکر کوي چې دغه کانفرنس فقط یو ساعت یا دو ساعته ده، پرون هم د افغانستان لپاره ډیره له بوختیا او ډکه ورځ و د افغانستان د هیئت لپاره، او نن هم د دې کانفرنس چې په وروستۍ برخه کې البته له افغانستان سره د دې کانفرنس ګډونوال خپل مرستې په مشخصه توګه چې دوی څومره مرستې غواړي وکړي اعلانوي. له دې مخکې هم د افغانستان په اړه ډیرو د دې کانفرنس ګډونوالو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، او د غرازی او لنور چارواکو د افغانستان د حکومت د دو کلونو لاسته راوړنې وستایلې، او د غرازو ویل چې موږ غواړو په افغانستان کې په سولې او هوساینې په راتلونکو کلونو کې پانګونه وکړو. که په دې برخه کې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
بله، البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دغه غونډې دارنګ نه دي چې له سهار تر ماښامه پورې منظمې غونډې وي. یو وړه غونډې وي او بلغه وروسته بیا لیدنې کتنې وي، له هغه وروسته بیا یو وړه غونډې وي او بیا لیدنې کتنې وي. مثلا د همدغه لیدنو کتنو په ارتباط د څو دقیقې مخکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله له خبریالانو سره غونډه لرله. په هغه غونډه کې زه هم وم، او په دې غونډه سره ډاکټر عبدالله وویل چې نړیوال ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړ چې د افغانستان تر څنګ او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیوال ټولنه د په وینا مرستو ته چمتو شوې ده. البته عبدالله دې ته هم اشاره وکړه چې تر یک شک نشته چې ځینې ستونزې شته، او په بیلابیلو مواردو کې ستونزې شته، خو د په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوال ټولنې ته دا ډاډ ورکړی دی چې هغه کوم مشکلات چې شته پر هغو به هم دغه حکومت برلاسه شي. خو نوري صاحب، یو بله موضوع چې په دې کانفرنس کې تر اوسه پورې ډیره زیاته یاده شوې ده، هغه د سولې مسله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په دې ارتباط خبرې کړې دي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر موګیرینی له چین، هند او پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ ګام واخلي.
بلې شبر صاحب د سولې په ارتباط باندې چې هغو چارواکو نن څرګندونې کړي دي، البته ډېر په مشخص توګه هم څرګندونې کړي، یو څه موده د سولې موضوع له کنفرانسونو څخه بهر پاتې وه. په تېره بیا د ناتو په مخکنۍ غونډه کې هم دا موضوع ته دومره اشاره نه وه سوې. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه دومره خبرې نه کېږي، خو نن د بروکسل په کنفرانس کې په دې اړه واضح او څرګندې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سولې په برخه کې مشخصه توګه یو لړ څرګندونې وکړي، او د ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه هم یو بیلګه وبلله د نورو د دولت مخالفو وسلوالو لپاره چې هغوی هم راشي او له دولت سره یو ځای شي. له شیبر صاحب تاسو نه مننه کله چې مرستې په رسمي توګه اعلان شوې، تاسو ته بیا هم زحمت درکو چې اوریدونکي پوه شي چې له افغانستان سره په دې کانفرنس کې نړیوالو څومره مرستې وکړې، ځکه چې د افغانستان وګړي دغو مرستو ته زخت زیات اړتیا لري. خو تاسو ته بیا هم زحمت درکو، زما همکاره فرشته جلال زید دلته په سټډیو کې ده. په تیره بیا دا د سولې د موضوع په ارتباط باندې چې د دې کانفرنس په چنډو کې ځینې نور کانفرنسونه جوړ شوي او پکې یو لړ چارواکو برخه اخیستې وه او دا موضوع یې څېړلې وه، په دې اړه معلومات راټول کړي دي. لکه څنګه چې مخکې مو اورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هند، روسیې، چین، پاکستان په ګډون زیات هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري کولی شي. فرشته، نور څه کوم چارواکو په دې اړه خبرې کړي او خبرې د سولې له ټینګښت سره د ټینګښت لپاره نورو د دولت مخالفو وسلوالو ته څه پیغام لرلی شي؟
نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسلوالو طالبانو ته په څرګنده ژغ باندې کړی چې په افغانستان کې د حکومت سره د سولې موافقه وکړي. کیری د بروکسل غونډې ته نن په بروکسل کې نړیوال غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سولې موافقې ته اشاره وکړه او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې دغه مثال دی تعقیب کړي. جان کیری وویل چې د حکمتیار او کابل ترمنځ موافقه د طالبانو لپاره د موجودو امکاناتو یو ښه بیلګه ګڼل کېږي. هغه همداراز وویل چې که طالبان او د هغوی ملګري ډلې دې ته منتظر وي چې بهرني ځواکونه به افغانستان شاته پرېږدي، نو دا تمدینه کوي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
دا وی طالبان او د هغوی ملګری باید په دې پوسی چې موږ لدی ځای نه سیستلای او دا تمدینه کوي چې موږ به افغانستان پریږدو، نو دا د دوی لپاره یو مهم پیغام دی. دا پیغام پر خبرو هم اغیز کوي. موږ دلته راغونسته یو چې یو اربیا ټینګار وکړو چې موږ خپل افغان ملګری یوازې نه پریږدو. جان کیری همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام پر طالبانو ته په پیغام کې وویل، اجازه راکړي چې زه دا خبره یو اربیا تکرار کړم، د طالبانو دا هدف چې بهرني ځواکونه بل افغانستان په زور او جنگ وزي دا نسی کېدلای، بلکې دا کار یوازې په سوله تر سره کېدلای شي. په همدې حال کې لوړتپه اروپایي ډیپلوماټانو نن وویل چې د اروپا اتحادیه په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو له پیل سره د مرستې په څیر د ستونزمن کار مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دې بهیر د بیا پیل لپاره همکاري ته تیاری څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د هند، پاکستان، امریکا او افغانستان استازو پرون شپه د اروپایي اتحادیې له استازو سره په دې اړه د مخصوصن په ډوډۍ باندې جلا خبرې کړې دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنی کلنداری د مشري فدریکا مغرینی نن وویل چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمهیز سیاسي ملاتړ درک موجود و. مغرینی وویل چې دوی به نن په دغه کنفرانس کې هم یوازې د پیسو پر راغونډولو غور نه کوي، بلکې دی وویل چې نن ورځ به هم په شدت دوی کار کوي تر څو له افغانستان سره د سیاسي ملاتړ پر دوام خبرې وشي. مغرینی زیاته کړه چې تیره شپه د هند، پاکستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو استازو په خپل ځانګړې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یو ګډ تفاهم ترلاسه کړی او اروپایي اتحادیې ژمنه ورسره کړې چې په دې برخه کې به د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي. دا وایي نن زه تمه لرم چې موږ به ټوله ورځ کار کوو چې یو څرګند تعهد ترلاسه کړو او هغه یوازې د نړیوالې ټولنې له لورې نه بلکې د سیمه ییزو کړیو لخوا هم باید وي چې موږ باید د دوی څخه د ملاتړ ترلاسه کړو او افغان ملګري هم باید ډاډ راکړي چې د خپلو خلکو د ګټې لپاره متحد او متعهد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن د افغانستان پر حالاتو د سیمه ایزو هیوادونو د اغیز په اړه خبري وکړه. وی ویل چې د سیمه زیات هیوادونه لکه هند، پاکستان، ایران او چین کولای سي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د موافقه لپاره زمينه برابر کړي.
There are several countries that actually could help come together.
دا وایي زیات داسې هیوادونه شته چې په حقیقت کې دوی سره رایوځای کېدای شوای او مرسته کولای شوای. او زه پر روسیه، چین، ایران، پاکستان او هند ژغ کوم چې په دې سیمه کې د خپل رول په اړه فکر وکړي او داسې یو ځانګړی رول ولوبوي چې په اوږده موده کې د افغانستان له اقتصاد او سیاسي جوړښت سره مرسته کولای شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هم مرسته کولای شي. نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د افغانستان له سولې سره د همکارۍ ښکارا ژاغ وچت کړ. ملګری ملتونه یو مخ تیار دي چې له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره همکاري وکړي چې د افغانستان خلک په سوله او په باثباته نړۍ کې ژوند وکړي. او دا مهمه ده چې موږ دغه پیاوړی پیغام ورکړو. نوری صاحب، مخکې لکه څنګه چې احمد شیبر وویل له افغانستان سره د اقتصادي مرستو مسله، دلته زه غواړم دا یادونه وکړم چې د بروکسل په دغه غونډه کې د لشتلژه او یا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر په وینا د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو ژمنه کړې ده چې دوی به په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د ملاتړ له لارې هم له افغانستان سره کومک کوي. هغوی ویلي دي چې ډیپلوماتانو ویلي چې تر 2000 میلادي کال به افغانستان سره لشتلژه 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
بله، مننه فرشته جلالزی. د بلجیم د پلازمین بروکسل په کانفرنس کې د یو شمیر مشرانو څرګندونې مو واورېدې چې په تېر بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې کړې وې. لکه څنګه چې مو واورېدل په دې کانفرنس کې یو ځل بیا ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د سولې پروسه بیرته له سره پیلوي. البته د څلور اړخیزې کمیټې چې پکې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان دي، په دې ارتباط هم تېره شپه یوه غونډه په بروکسل کې شوې وه. دا چې د بروکسل کانفرنس د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره څومره مهم دی، په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شین کیکړو خیل نظر واخیست او لومړی متری پوښتنه وکړه چې د بروکسل کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان حکومت نوې هلې ځلې امپایل کړي دي.
مهم ترین خبر هم دا ده چې وګورنن دنیا د بشباتي او نامنی له وجې نه دنیا نارامه شوې ده او یو لوی ستونزه ننګونې سره مخامخ شوې ده. نو په افغانستان چې په کومه خطه ده پراته ده او مختلف ګروپونو سره په جنګ کې ده، او نه تنها دغه ګروپونه، دغه افراطي ګروپونه یا دغه ټولیست ګروپونه، نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده، بلکې د نړۍ د امنیت او ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده. نو د بدلون ټولنې تحول په دې کانفرنس کې او د افغانستان نوی سیاسي حمایت کول حقیقت کې دوی له خپلو ملکونو یا د ټول نړۍ نه حمایت کول دي، ځکه چې نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان حکومت یا دولت مبارزه کوي او جنګیږي، بلکې د دنیا د نجات لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره پسه مبارزه کوي.
بله، کله خپل صاحب دغه څرګندونه چې نن وسوې د نړۍ مشرانو، بان کی مون، جان کیری، مغیرینی او دغه راز لدی کانفرنس نن مخکې ځینې څرګندونه د افغانستان د حکومت په اړه باندې شوې وي. د دغه نوي حکومت ملي والی د حکومت لاسته راوړنې ستایل شوې تر اوسه پورې او تقریبا یو اعتبار پیدا کړی ده. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنۍ حکومت چې د کار مودې سپاتې ده درې کاله اوبه کولی شي چې نړۍ سره د مشارکت یو ښه جوګه وي؟
زه فکر کوم چې افغانستان به سبا زیاتو چالشته چې درلوده بیا هم حکومت خپل ځای پاتې شو، او د افغانستان دښمنه چې غوښته چې پیسې یو بخش د افغانستان سقوط سره مخامخ کې، او باوجود چې د ملي وحدت حکومت یوه نوه تجربه برسره له ټولو کمیان یا مشکلاتو تر اوسه پورې بیا هم یوه اندازه موافقه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او خصوصا رئیس جمهور په دې باندې کاملا تعهد لري چې افغانستان دولت به یو ښه شریک اوسي د ملي کولو سره، نه تنها چې مثلا په دې صداقت او په تعهد باندې دا کار مخکې بیایي، او امیدوارې چې دنیا هم افغانستان سره صادقانه همغږي شي او د مشترکه منافع چې د بیمن ټولنې څخه افغانستان لري دوی هم په مغ باندې ژمن اوسي کې او افغانستان په بیمن څخه حمایت وکړي. همدارنګه کوم هغه مالی یا سپېچ خلک لري او همدارنګه سیاسي حمایت ضرورت لري. امیدوارې چې په براس کانفرنس کې دا ثابت شي او په راتلونکي کې په امریکا ول مغ باندې عمل وکړي.
د ولس جرګې غړي شینکای کړو خیلوه د بروکسل کانفرنس مخې د افغانستان په اړه په نور نړیوالو کانفرنسونو کې له افغانستان سره هم د میلیارډونو ډالرو مرستې شوي، خو د افغانانو او د غرض کارپوهانو په وینا دغه مرستې په سمه توګه نه دي لګېدلې. ډېر فساد پکې شوی او یو علت بل هم د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو کموالی ښودل شوی دی. افغانستان تمه لري چې دغه نوې مالی مرسته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ژوند په ښه کولو، تعلیمي نظام، بسیا یعنی اقتصادي پروژو او نورو برخو ولګول شي. د نړۍ هیوادونو له افغانستان څخه هیله کړې چې د دغه مرستو په بدل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او دغه مرستې په شفاف توګه ولګوي. سالم محمد صالح د ملکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو له مشر رازرخش حافظین د ملکې په پیل کې البته د ملکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغان حکومت باید دغه مالی مرستې تر ډیره پر کومو برخو ولګوي.
موږ په دې پنځلس کلونو کې ډیر شیان جوړ کړي دي، اما د هغوی د حفظ او مراقبت لپاره موږ پاملرنه دی کړې. هغه فلک چې جوړ شوي هغه بېرته ویجاړ شوي دي. د هغه د مینټننس لپاره، د حفظ او مراقبت لپاره باید ځانګړي شي چې هغه شی چې لاسته راغلی دي لاسته را نشي کړی. د مثال په توګه سړک دی، پل او پلچک دی، کلینیکونه دي، ښوونځي دي. دغه شیان که دوی پاملرنه وکړي دا خو تر 2016 پورې دوام لري. په دوهم برخه کې دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین المللي پانګوال افغانستان ته وهڅوي چې په افغانستان کې په میلیاردهاو ډالر بلکې پانګونه وکړي او انډستن وکړي. نو دغه لپاره دوی یو کېدای شي چې حمایوي سیاست جوړ کړي او دغه پیسې څخه دغه 10 روپۍ مصرف کړي او 100 روپۍ بیا افغانستان جیب ته واچوي. داسې یو شی باید یو میکانیزم ورسوي.
خو دوی به هم د مرستو په بدل کې له افغانستان څخه د شفافیت غوښتنه کړې ده چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګول سي. مخکې انتقاد دا و چې اکثره مرستې د بهرنیو چینلونو د لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې په هغه کې شفافیت موجود نه و. آیا افغان حکومت دا ظرفیت لري چې دغه مرستې په شفاف ډول مصرف کړي په افغانستان کې؟
دا چې په بهرنیو کړیو کې شفافیت شتون نه درلودل دلیل دا و چې موږ په خپل حقوق او هیواد باندې حاکم نه و. کله چې تاسو خپل مسائل په خپل نش سمبالولای او طرح نه شو ورکولای، پر دې تاسو پر ځای راځي او کار کوي او خپل ګټې په سیم ګرځي. اوس دوی منلې دي چې د افغانستان په دننه کې په دولت کې 15 کاله په دپسې دي کار کوي، کوم سی بلډینګ کړی دي، ظرفیتونه ایجاد کړی دي. دولت به وکولی شي، نو ځکه چې د ټول مالی مرستې افغانستان دولت ته ورکړي. نو په دې خاطر دا یو خبره ده او دولت خدای وکړي چې هم دوی مسؤلیت زیاتېږي او هم دوی باندې اعتبار زیاتېږي او دوی قوت هم زیاتېږي. خدای وکړي چې په توګه او په سمه توګه دغه مرستې څنګه ورته کې
له پخوانیو مرستو سره د اوسنیو مالی مرستو توپیر په څه کې ګورئ تاسو؟
د توپیر په کې نشته دی، خو مقصد یو خو یو څه لږ شوي دي. د پخوا په پرتله دوهم غیر مستقیم مرستې هم دلته شتون درلودل ډېر زیات وو. مثلا پی آر ټی ګانی موجود دی، دلته کوپ آف انجینرینګ په نوم یو مؤسسه دی، اردو دی، ایالات متحده امریکا وو چې تقریبا په کال کې 3.5 بلیون ډالر دوی د ساختمانونو لپاره لګول چې کار یې جوړول. ساختماني مواد لپاره مارکیټ وو او نور خدمات د افغانستان سره رانیول دي. هغه نشته دی. حجم د مرستې هم یو څه د تیر کنفرانس د توکیو په پرتله لږ شوي دي او شرایط هم سخت شوي دي. مخکې د دوی شرایط د کډوالو سره هیڅ ارتباط نه درلود. لوستي وایي چې هغه ماجینی کډوال کم شي د دې په هیوادونو کې په اتحادیه د اروپا کې شتون لري. که چیرې افغان دولت د ژمنهونه کې چې د خلکو بیرته افغانستان کې تجارت ځینې کوي او دوی جذبوي، دوی به یو برخه د مرستې هغوی لپاره ځانګړي کړي. بل دا چې دوی په شفافیت باندې او په داخله حکومتداري او په زمان کې د بشري حقوقو د ترسره کولو لپاره دوی د ټینګار کوي. قسم مخکې هم دا کار کېدل آماده جدي نه و. آماده دا شوګشت دوی پر لپسې د حدود تعین کړل چې مرستې به مشروط وي او دا سپین چک نه دی. شاته وکول کی؟
بله،
نو خدای وکړي چې دا زمونږ وعده ملي دولت اول خو دی یو موټ دولت په هیڅ تبارز وکړي، ځکه چې ضعیف دولت نشي کولای چې لوی کارونه وکړي. دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي. چې د مامورینو معاشات دی او د بیوروکراسي لګښتونه دي، د ادارې دی، دیوان سالاري یا ادارې پیسې دي. دا زه په هیڅ پاتې نه کچېره، دا هم په دقت سره او په احتیاط سره مصرف نشي، فقر زیاتیږي په افغانستان کې او بیکاری زیاتیږي، ځکه چې 2.6% هر کال منتصر د نفوسو رشد لرو په دنیا کې بېنظیر دی. په کال کې تر 3 لکه ځوانان 18 کلنۍ ته رسیږي او کار بازار ته داخلیږي. دوی لپاره کار موندل، دوی لپاره د کار ځای ایجادول دا هم د دولت دنده ده.
دغه د مرستو د اندازې کمیدل له افغانستان سره فکر کوي چې د دې لپاره دی چې افغانستان له پامه غورځېدلی که په نړۍ کې اوس لومړیتوبونه نور دي؟
اول خو دا ډېر اوږد شو کنه، دا اوږده مرسته هم سلی کوونکي دي خلکو ته، دا مالیه ورکوونکي هم وایي چې وروره دروازه 1 کال 2 کال 10 کال اوس 15 کال 14 کال او 16 کال پورې رسیږي. نو بس مو دی، افغانستان باید مخکې له مخکې دا تدابیر نیولی وای چې وخت به سیاتوب ته ځان ورسي، او دا ممکن و. ولې دولتونه یو خو دې تنبل و، بیا بل د فساد کې ډوب و. دریم دا چې دوی خپل دا نور مسایل اولویت دوی ته درلودل. اوس دغه اوسنی دولت اولویت دغه دی چې هر اړخ قدرت ځان ټینګ کړي، خپل د ټیم لپاره ښه څوکۍ ترلاسه کړي. دوی لپاره دا مهم نه دی چې دلته فقر په خپل ځای پاتې کیږي، دلته بیکاري هر ورځ زیاتیږي. دوی مخه باید دغه وي، یو متحد مقتدر دولت باید وي. متاسفانه تر اوسه دا نشته دی، د زه حقیقت باید ووایم.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی و چې د بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره هغه مرستې کېږي په سمه توګه به ولګول شي، د افغانستان حکومت د دې ظرفیت لري چې دا مرستې سمې ولګوي چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. د بروکسل کانفرنس موضوع به هم د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې تعقیب او وروسته به معلومه شي چې له افغانستان سره په مشخصه توګه رسما څومره مرسته کیږي تر 2014 میلادي کال پورې. خو اوس د لندو خبرونو وار 2020 کال پورې وبخي. خو اوس د لندو خبرونو وار د رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
نړیوال شانسونه وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې افغانستان سره تر 2020 کال پورې د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل د 12 حوزې اړوان لسګونو اوسیدونکو نن وزیره وکړه او د نورو او د نور نوروز احمدی په نوم کسي د مځکو په غصب تورن کړ. د امریکا ولسمشر ته کاندید ډونالد ټرمپ مرستیالوي کروسی د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشانه بریدونه ته دوام ورکړي. نو واشنگټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې پر سپینو خبرو کولو مشهور دی، ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د سرې میاشتې د والیبال سیالي د سرې میاشتې د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د بدني روزنې او د سرې میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شرفي ازادي راډیو ته وویل چې د سرې میاشتې او د خاروالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ د دې لوبو وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې په نتیجه کې د سرې میاشتې لوبډلې 3-0 پر وړاندې خاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د لوبې بریا یې خپل کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ چې سره میاشتې ټولو لپاره تر سرلیک لاندې جوړې شوې وي، هدف ترې د سرې میاشتې د ټولنې د اونۍ یادونه وه. د ده په خبره چې په دغو سیالیو کې د نجونو د والیبال شپږو الف لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د زورخانهی فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډله سبا د زورخانهی نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې لومړنۍ لوبه په اندونیزیا کې ترسره کوي. د دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 3 هیوادونو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یو روزونکي هیئت او اوو لوبغاړو برخه اخیستې. او د انګلستان لیگ د سیالیو په جدول کې توتنهم لوبډله وتوانېده چې د 12 امتیازاتو په ترلاسه کولو سره ځان دویم مقام ته ورسوي. د توتنهم لوبډله چې هر ځل د جدول په نیمه برخه کې وي، سږ کال توانېدلې چې د ارسنال، چلسی او مانچستر یونایټیډ لوبډلو په څیر له ډیرو لوبډلو وړاندې ځای ونیسي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې نوموړي لوبډری وکړشل چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې د مانچستر سیټي لوبډری ته ماتې ورکړي. د مانچستر سیټي لوبډله اوس له توتنهم ټیم سره د یو امتیاز په توپیر د جدول په سر کې ځای لري. له ملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیر زینه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري بټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شره پینځه صفه اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه پاتې برخه مو امنیتي موضوع ته ځانګړې شوې. په ولس جرګه کې نن د کندوز د امنیت په اړه بحث وشو. دا چې ولې لته باندې یو کال وروسته بیا وسلوال طالبان په دې وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي، ستونزه چیرې ده، په دې اړه یو بحث لرو. خو له دې مخکې به د بروکسل د کانفرانس په اړه ستاسو څو پیغامونه راواخلو. راپورونه وایي چې د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې نړیوالو د شاوخوا 13 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان جواد له هلمند لیکي د بروکسل کانفرنس نه باید افغانستان ښه او ماسره ګټه واخلي. افغانستان که فساد لمنځه وړي باید مامورینو تنخواګانې انجګې کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د بروکسل کانفرنس ته زه پخپل ډیر خوشاله یم. له ولسمشر څخه غواړم تر څو په دغو مرستو کې د شفافیت راولي. دغه راز محمد قاسم د حاجی شمس الحق هم له سنگین څخه لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د بروکسل د مرستې پیسې په ښه توګه مصرف کړي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیرې لاره مو راستولیو. په تیر بیا د بروکسل د کانفرنس په اړه او د هغو مرستو په اړه چې په دې کانفرنس کې نړیوال افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې کوي. نړیوالو دغه راز د افغانستان سره د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت سره یو ځل بیا په دې کانفرنس کې ژمنې وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي. د هلمند امنیتي وضعیت هم خراب دی. اروزګان څنګلوري ولایت ترینکوټ هم ویل کېږي چې محاصره دی. دا هغه موضوع چې د افغانستان ولس جرګې دې ته اړ کړه چې نن په دې اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او له بحثونو وروسته یې پریکړه وکړه چې البته د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي وضعیت د وضاحت لپاره امنیتي چارواکي خپل راتلونکي غونډې ته وروغواړي. نور تفصیل یې د رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کندوز، ارزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې ورستیو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغه جرګې د چهار شنبه ورځې آزاد بحث تر ډیره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامن ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری چې د چهار شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکي اونۍ غونډې ته وروبولي. د کندوز، اروزګان، فراه، پکتیا او هلمند نامنۍ ټول خلک په ځانګړې توګه د ولسی جرګې استازي اندېښمن کړي دي. د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې په راتلونکي اونۍ کې امنیتي مسؤلین راوغواړي، په ټولو مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، اروزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمېر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي، خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپي په دې اړه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول، خلک مزخمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو، د برق لویه شبکه او د اغیر
ډیپو چې په ملیونونو ډالرو قیمت درلوده هغه د منځه لاړه. په ښار کې اوبه د سکلو نه پیدا کیږي، برق نشته، دی د خوراکي توکي نشته، باور میول ډوډۍ نه پیدا کیږي، که بیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخې تصفیه کړي او اوس هم عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوز واکونه په تصفیه باندې بوخت دي. د ښار ډېری برخې تصفیه شوې دي. په ټول هیواد کې، په روزګان کې، په قندهار کې، په هلمند کې، کندوز کې، جلال آباد کې، په د هیواد په ډېرو برخو کې موږ عملیات لرو. نتایج یې مخ دي. زموږ وعده او ژمنه هم دا ده چې هر چېرته دښمن سر پورته کوي موږ هغه وډبو، له منځه ویسو، هلته امنیت تامین کړو.
د ولسي جرګې استازي ټینګار کوي چې د هلمند او کندوز په ګډون د ناامن ولایتونو سیمه ای چارواکي دي هم د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ور وغوښتل سي او په دې اړه دې د ولس استازو ته معلومات ورکړي، خو په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې کومه ځانګړې پریکړه ونه سوه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې له دې چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته ننوځي، د دې ښار د ولایتي شورا غړو، مدني ټولنو او د غراز عامو خلکو په وار وار له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي. ولې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې کندوز تر ښاره پورې ځان ورسوي؟ هغه هم څه باندې یو کال وروسته چې دوی دا ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان یو بحث ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د نن ورځې بحث مو په کندز ولایت کې وروستیو امنیتي حالات ته ځانګړی کړی دی. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادر خان کټوازی او د امنیتي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی هیګل سلیمان خیل. درنو میلمنو، ښه راغلاست. ومو غوښتل په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم له ځان سره ولرو، خو هغوی اختیار لاملا بخنه غوخته او دغه شنه مختل چې کورنۍ چار وزارت له مسولین سره هم خبري وکړي چې په باس کې سره ګډونو کې، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په هر حال راځو خپل لمړی پښتنه له خاغلی کټوازی څخه پیلو. خاغلی کټوازی، د تیر دوشنبه پورې یو ځل بیا د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، چې اوس هم په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. وجه څه و چې یو ځل بیا وسلوال طالبان وتوانېدل په دې چې د کندوز ښار ځینې برخې ونیسي؟
څنګه چې باس یوازې د کندوز په اړه باندې ده، د کندوز په اړه باندې به خبرې وکړو. له بده مرغه چې کندوز یو ځل بیا د جګړې د شخړو میدان شو، او د ما په نظر باندې چې دغه د افغانستان جګړه مثلا د کندوز او د هلمند جګړه فرق سره لري. په هلمند کې د جګړې زیاتره د مخدره توکو، د قاچاقبرانو، د زورواکو یو ډیر لوی لاس ته پکې. په کندوز کې بیا بل شکل لري. په کندوز کې هلته دغه قومي، تنظیمي، ژبني اختلافونه دي، او پخواني هغه زورواکي جنگ سالاران چې اوس یې خپل پخواني جنګیالي مسلح کړي دي او د اربکیو یا د مالي پولیسو په نامه باندې یادوي، اولته یا بې مسؤلیته مسلح ځواکونه چې اوس هم آزاد ګرځي، هلته له خلکو څخه په زور باندې باجونه اخلي، په زور باندې قدرت هغه کوي ترلاسه کړی ده. یو علت، لوی علت دا ده. یو مهمه خبره دا ده چې هلته د کندوز چې دغه امنیتي چارواکي دي، د هغو مشران، البته سربازان، سرتیري جنګیږي، قرباني ورکوي، مګر دغه امنیتي چارواکي په کندوز کې تیر کال وو او اوس بیا هغه چارواکي موجود دي. د هغو بې کفایتي دا ښیي چې د کندوز ښار دوباره بیا طالبان ورننوځي یوې برخې ته، او هلته جګړې ونکړي. نو اول خو د دولت لپاره دغه ضروري وه چې تیر کال چې د کومو امنیتي چارواکو په هغو کې زیات هغه د امنیه قمندان ده چې د هغه په موجودیت کې د کندوز ښار سکوت وکاو، نو لږ تر لږه هغه کوي چېرته مجازات کولای نه. له کندوزه خو یې باید چې لرې کړی وای، کندوز ته خو یو بل امنیه قمندان.
فکر کوئ ولې ښاغلی کټوازی دغه کسان چې په خاطر دې هم په ورته مسایلو کې پړول بدل نشول، یا هم مثلا ستاسو په وینا چې مجازات مکافات دغه موضوعات چې باید په پام کې ونیول شي، دغه
زما په نظر باندې چې دلته په افغانستان کې اوس هم لا په ضوابطو باندې روابط ډېر محکم دي، هغه امکان لري چې هغه د حکومت دغه چې تنظیم سره اړیکې ولري، چې هغه تنظیم اوس هم په حکومت کې لوی لاس لري او څوک یې په اسانۍ سره نشي لرې کولای، هغه قوي واسطې ولري، بل علت نشي کېدای، علت یوازې همدغه علت چې دغه چې خلک په ولایتو کې پاتې کیږي. نو دوی ته د افغانستان تر ملي ګټو داسې دغه د یوه ولایت سقوط یا د سقوط خبره یوازې څومره بد تاثیر کوي، تر دغه دوی ته هغه خپله څوکۍ مهمه ده کنې دوی باید چې شرافتمندانه په خپله باندې استفاده
د روابط خبره تاسې وکړه کټ واضح صاحب، تر کومه پورې د ولسي جرګې وکیلان په دې کې دخیل دي؟ فکر نه کوئ چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم د دغه کسانو په ګمارلو کې یا په دې ټینګار کول چې کسان دې په دلته پاتې شي په دې کې رول لري؟
بلې، تاسې ما بله ورځ د مخدره توکو د مهم خبرې به تاسې اورېدلې وي چې هغه په خپله باندې وویلو چې په ولایتو کې د موږ کوم امرین یا مدیران په ولایتو کې د موږ موجود دي، هغه زیاتره یې د خصوصا د یغو ولایتو چې هلته مخدره توکي پکې قاچاق او تولید او کښت یې ده، هغه ډیری د ځینو وکیلانو لخوا ګمارل کېږي. نو ځینې وکیلان دغسې موجود دي شته چې هغو وکیلانو په چاره یا د هغو وکیلانو په ویلو سره یا د هغو وکیلانو په اصرار باندې دغسې خلک مقرریږي او عمل ته پاتې کېږي، ځکه چې د هغو په خپل ولایت کې د هغو نامشروع ګټي دغه قمندان ورته ساتلی شي. که چېرته دلته داسې یو قمندان راشي چې هغه د چا نامشروع ګټي نه ساتي، د ملي ګټو ته وفادار وي، ایماندار او صادق وطن دوست انسان وي، هغه د دغو خلکو ګټي نه ساتي. نو دغه خلک کوشش کوي چې ځینې کړی داسې شته، ځینې خلک دغه شته چې په ولایتو کې ټول داسې کسان هلته وګمارل شي چې هغه د دوی هر ډول ګټې د دوی وساتي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده یوازې وکیلان نه دي، نور زورواکي هم شته دلته، ډېر د تنظیمو مشران دي چې هغه ډېر زیات رول په دغه کې لري، مګر د مال خو ولسمشر نه دا هیله ده چې هغه دغه ته اجازه ورنه کړي چې دا مقرري د دغو په خوله باندې وسي، هغه مقرري باید چې د قانون په چوکاټ کې یعنی کار علي کار ته وسپارل شي. دلته مخکې سیادوري وکړه چې موږ ډېر مخ منصب لرو، که منصبداران لرو چې هغه هم په جګړه کې بلد دي، هم د تحصیلاتو هم د وطن دوستۍ په هغه کې هېڅ شک نه شي کېدای، مګر هغه دغسې ګرځي او دغسې خلکو ته اختیار ورکړي.
مننه کټوازی صاحب. ښاغلی سلیمان خیل، ستاسو په نظر په کندوز کې د طالبانو بیا راتګ او د ځینو سیمو نیول د دې لامل څه و؟ آیا د امنیتي
کچیر موږ لږ سابقه ته په ځیر شو، تقریبا یو کال په خاکله چې په ننګرهار کې داعش را څرګند شو، نو د پاکستان آیس آی او د پاکستان دولت او د داعش او د طالب په خاطر د طالب لپاره یو ستراتیژي جوړ کړه، یو پلان یې جوړ کړو چې دوی د ننګرهار د لارې کونړونو ته او نورستان ته همداسې پنجشیر ته او کندوز ته دا کوریدور یو کوریدور جوړ کړي چې د غلا د اکمالاتو رفت آمد دلته موجوده وي او کندوز وغواړي چې مرکز د داعشانو او د طالبانو مرکز کړي، چې د دې کندوز نه آسیای میانه دا دولتونه هم تر تاثیر لاندې راولي او مهدایم تر کنټرول لاندې وي او یو اله د فشار وي د غرب او د ناتو دپاره په آسیای میانه او په روسیا. ولې دا چې داعش ونه توانېدو په ننګرهار کې ماتې وخوړه، ونه توانېدو چې د ننګرهار نه حتی کونړونو نورستان او پنجشیر ته سرایت وکړي، لیکن زیاتره آیسای د پاکستان او خپله پاکستان دا دې نتیجې ته ورسېدل چې باید په کندوز کې موږ د طالبانو دپاره یو قرارګاه یو مرکزیت جوړ کړو چې د هغې ځای نه د طالبانو په واسطه دې خواته موږ هغه وکړو سرایت وکړو او دغه دپه عبور وکړو. نو علاوه د هغې نه ولې د افغانستان دولت هم لکه چې څنګه لازمه وه دې نقاطو ته فکر ونه شو، بلکې نه تنها په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې او د افغانستان اداره د نوی دولت چې منځ ته راغلو اداره یې په ونډو تقسیم شوه، بخصوص امنیتي او دفاعي سکتور. نو په ونډو چې یوه اداره تقسیم شي قومانده هم تقسیم کیږي، اصل نه سم تقسیم کی
خپل اسلام خلغال مو یو خبرو کوم غدا چې کډ لومړي ځل لپاره د سکیږي خو فکر کوم چې دولت نه متوجي کیږي یو خبره ولدا چې د دوهم ځل لپاره مثلا یو څه تکراریږي په ډیر لند موده کې چې شاوخوا یو کالم نه پوره شوه آیا فکر نه کوي چې یو څه باید امنیتي کمر بندونه د کندس پیوړی شي ول تقوی شي ول د خار د امنیت لپاره مثلا لازم نه نیرو شو هغه باید ځای پر ځای شي وا فکر نه کوي چې په دې برخه کې به بي غوري شي وي
اراده نه لري د افغانستان د افغانستان هغه اداره چې په وندو تقسیم شوی د امنیتي سکتور کې ځنې ادارې چې په وندو کې چې هغه اراده دي امنیت اراده نه لري چې په افغانستان کې د امنیت راشي هغه دې ته اراده لري چې په افغانستان کې د خراب طرف جګړه وي او خپل امتیازات او خپل منافع په کې ساتلې وي په جنگ کې او د آرامه او د سوکاله دي په افغانستان کې اراده وجود نه لري دغه سره دغه سکتور سره مثلا د کندوز مسله د کندوز مسله څنګه دموکو امنیتی سکتور کې دا یو پرنسپ ده چې واقعا قبل د وکونه باید جلبګری وشي خونسا شي او کچته واقع وشي باید داسې تدابیر ونیول شي چې بیا واقع ونشي در حال کې چې یو ور کندوز سکوت کوي ولې ټول رابری تبدیلیږي ولې د امنیتی سکتور ته تبدیلیږي هیڅوک هم نه تبدیلیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د امنیت هم په دې
پر لري تاسو په نظر باندې ستونزه په بنسټیزو بدلونونو کې ده چې باید بنسټیز بدلون راشي
د کندوز ستونزه په پولیسو کې ده په کمانډنۍ د امنیت کې ده نه په امنیتي دولتي کې ده نه په اردو کې ده نه په پپه کې ده ستونزه په کمانډنۍ د امنیت کې ده کمانډنۍ امنیت یې راس نیولې تر قاعده پورې دا ټول په دې کې شریک دي دا ټول په دې کې او دا اشخاص غیر مسول او مصالح شې دي دا د دوی تر تاثیر لاندې دي دا خصوصي تابع کړی دي خصوصي ساتلې دي
دا خو پښتنو زیات برخه راګرځي د امنیتی اورګانونو مسولینو ته کاش کې چې نن مو هغه هم درلودې په دغه بحث کې او دغه پښتنو ته ځوابونه ویلي ول په هر حال خغله کټوازه داسې هم ویل کېږي چې یو لامل چې په زینو ولایتونو کې امنیتی وضعیت خرابېږي په ځنګړ ډول په قندوز کې د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږي موضوع څومره تاییدوي تاسو چې واقعا د امنیتی ځواکونو ترمنځ نه همغږي موجوده وي
قسم دې امنیتی ځواکونو مشران یا پیستله وزیران چې موږ هر وخت شورا ته راغوکتي دی هغه دا ویل دي چې د موږ ترمنځ مکمل امانګي موجوده ده مګر کله چې لیدل کیږي یا اورېدل کیږي چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغه سپی کې ډیر موجود وي چې په مثلا په پولیسو باندې جګړه روانه وي ملي اردو ډیر نږدې ورته موقعیت لري مګر هغه مداخله نه کوي یا د دوی ترمنځ د قومندانانو ترمنځ هم لکه مخکې چې جنرال صاحب اشاره ورته وکړي دغه په ونډو باندې ویشل شوي دي قومندانان یې یو له یوې جنا سره اړیکې لري یو له بلې جنا سره اړیکې لري له بده مرغه چې هغه غیر سیاسي نسو نو هغه هم په خپل منځ کې بیا دومره زیات هغه نه سره کوي یعنی همکاري نه سره کوي دغه وضعیت چې ډېر خرابېږي له دغه څخه خرابېږي چې هلته همکاري نه وي موجوده همغږي د دوی ترمنځ نه وي موجوده نو د دې لپاره چې همغږي سره موجوده وي همکاري سره موجوده شي د دغه لپاره ډېر کلک نظارت پکار ده ډېر کلک نظارت پکار ده که چیرته نظارت نه وي او مثلا یو قومندان یو ولایت لیږل کیږي بس قومندان پرې خول کیږي چې هغه څه وکړي د هغو قومندانانو د اکثر ولایتو کې داسې قومندانان اوس موجود دي چې هغه یوازې د پولیس ولې یاشه څه څو هغه راوکه پیسې راوګرځي څومره خیالي پولیس هلته جنجال بجز په نامه باندې سره لیستونه جوړ کړي نو دغه چې دغه قومندانانو او دغه امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره یو کلک نظارت اړتیا ده او کچیرته دغه نظارت نه وي موجوده ورسو خپل سر باندې کار کوي دا یوازې کندوز نه د پډیرو ولایتو کې امکان لري چې تر دغه بدی پایلې رامنځته شي او بل موږ تاسو په دې باندې پیږو چې طالب یا بل هر څوک چې دلته جنگيږي هغه هم نهایت کوشش کوي اخیری کوشش اخیری هڅه کوي چې یو ولایت ترلاسه کړي لیک ترلاسه دوه ولایتو دی ترلاسه کړي او نړیوالو ته دا وکړي چې موږ دومره طاقت لرو یعنی د دغه باید چې د موږ امنیتی ځواکونه په مجموع کې دولت ټول ورته پیشبین ووسی چې دغه سی فکر رامنځته کېدای شي مګر که موږ تاسو د کندوز دغه اوس واقعا وګورو څنګه دومره خلک د کندوز ښار ته نیوځي او نسوک خوږ دی نسوک د شفاخانه لمغه دی ویل لمغه چې ډاکټران ویل چې موږ ته څوک کسان ملکی شفا ملکی کسان زخمی راغلی دی یعنی یو څوک هم نو هغه د هسپتال کوم لارې رالو څنګه رالو دلته شکونه را پیدا کیږي چې یا دغه خلکو د دوی سره لار لرله دغه خلک موجود نه وو دغه خلک د ځان ژغورلو لپاره یې لار ورکړې ده له دوی څخه باید چې کلکې پوښتنې کلک تحقیق دې نه وشي که چېرته هغو ناغړي کړې وي یا هغو کومه لار ورسره نیولې وي هغه باید چې مجازات شي مګر دلته د موږ په ډېرو برخو کې دغسې پیښې وشي خو چا مجازات مکافات ونه لیدو.
ښاغلی سلیمان خیل، ستاسې تجربو ته پام سره چې په دغه امنیتي او دفاعي برخه کې لرئ، کله چې په یوه سیمه کې وسلوال راننوځي تکتیکی په شاته ګورته وي یا هر څه وي په نظامي استیلا باندې دوی تکتیکی په شاته کوي بیا بیا ځدي بیرته تعارض کوي، آیا همزمان هماغه مهال چې حمله کیږي هماغه مهال که مقاومت وشي دفاع وشي هغه ډیره معاصره تمامیدلی شي او کنه چې په شاتګ وشي او بیرته بیا هم تعرض وشي؟ دلته د تلفات موضوع هم ده چې هغه حالاتو کې تلفات ډیر وي داسې حالاتو کې ډیر وي، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په داخل د شهر په مرکزیت د ولایت کې پوسته چې عقب نشینی کوي تاکتیکی کوي دین تاکتیکی نوم نگیدو موږ دین دین دی فرار نوم نگیدو دی ترک دی وظیفی نوم نگیدو دا هیت په اصول دی نظامی که دا وجود نلری چه پا کماندانی دی ولایت دی وی والی دی عمل تاوی اغازه که یو پوسته تاکتیکی عقب نشینی کوي دا دا لاس لیده دی یو تاکتیکی عقب نشینی دی پا نظامی اپا دی پایی چارو کشتا دا اصول دی اوس مثلا پرون اعلان شوا خانشین ولسوالی خانشین ولسوالی ډیره لري د هلمند نه او دا وخت هم لري چې تر څو چې هغه ته اکمالات په دوسنیو شرایطو کې مونږ رسوو او تر څو چې کوم مهمات ورته لا ځانونه په وساتي او نور خو به مصرف کړی وي که چېرته هغه دوی مصرف کې دوی ژوندۍ ورته تسلیمیږي نو د خانشین ولسوالی چې ډیره لري پراته ده د ایران او د پاکستان د دواړو دولتو په سرحد کې پراته ده که هغه چیرې تاکتیکي حقم نشینی کوي دا په دفاعي او په امنیتي چارو کې دا جواز لري چې دا عقب نشینی وکړي ځانونه محافظه کړي او تر څو چې اکمالات ورته وشي دوی تقویه شي دوی بیرته ولاړ شي. ولې په کندوز په ولسوالۍ کې پوسته عقب نشینی تاکتیکي کول دا تاکتیکي نوم کې خپل دا خیانت ده چې دا ورته وي په کندوز کې کاکل یو
پنځه کې ما هدف نه په کندوز کې چارواکو دسنی ویلي ما په ټوله کې پښتنه
ده په ټوله کې ما درته ویلې چې په مرکز کې تاکتیکي عقب نشینی نشته.
مننه کوم ودان سلیمان خیل صاحب، دا چې بحث واخ کم دی نو ناچار یو چې بحث د خغلی کټوازی په خبرو راون غاړو چې تاسو د ولسی جرګې استاذ یې سپارښتنه مو په ټوله کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د خکیدل لپاره په ځنګړ ډول د کندز ولایت چرن سبب کې امنیتی وضعیت تر نور ولایتونو ډیر خراب دی، څه د حکومت لپاره او په دې برخه کې مثلا تاسو غک پورته کړی دی څه غوښتنې لرئ او څه به کوئ ولسی جرګه؟
دما په نظر باندې سوش دولت باید سوشان په نظر کې ونیسي. اول په شمال ولایتو کې په ځانګړي ډول باندې بیا په کندوز کې هلته چې چیرته له وختو را دې طرف باندې له بده مرغه د ځینو تنظیمونو لخوا یا د ځینو وطن دښمنه کړیو لخوا هلته دغه قومي او ژبني اختلافات رامنځته شوي دي. هلته داسې چارواکي وګمارل سي چې هغه له کوم ژبې له کومه تنظیمه سره اړیکې نه ولري. اول خدا مهمه خبره ده، یعنی په عادلانه ډول باندې له ټولو خلکو سره د یو ډول چلند وکړي. دوم په د ټول افغانستان په سطح باندې باید چې دغه له سره یو نظر ور باندې واچوي. هغه کسان چې په خپلو وظیفو کې ناکام دي، هغه چې کمزوري دي، هغه باید چې لري او د هغو په ځای باندې وړ کسان هلته وګماري وی ټاکي. کسان باید چې د زورواکو یا د ځینو وکیلانو یا د ځینو جنګسالارانو لخوا ونه ټاکل شي چې هغه خپلې ګټې هلته لټوي. دریم تر ټولو مهم هغه ما مخکې وویلو چې د مکافاتو مجازاتو خبره ده. د مکافاتو مجازاتو خبره دلته باید چې په عملي ډول باندې پلي شي. ګوره دا جنګونه مخکې په افغانستان کې شوي دي، د انقلاب و د جهاد په کلونو کې هغه جنګونه وو. هلته یو سرباز یو 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 کمی رتبه سای منصب هم په دې باندې مطمئن و چې که چیرې زه مړ سمه دما کورنۍ مسونه ده دما کورنۍ ساتلې ده مګر اوس هغسې نه ده اوس یو سرباز مري بیچاره د کورنۍ څوک پوښتنه نه کوي د دغو باید چې پوښتنه وسي او تر ټولو اوس په کندوز کې چې موږ هغه کوو په کندوز کې دما په نظر باندې دغه درې نقطې په نظر کې ونیول سي اول کندوز ته داسې چارواکي واستول سي چې هلته کوم تمایل سمت یا ژبې یا کوم تنظیم ته ونه لري دوم هلته دغه خپل سري غیر قانوني وسلوال کسان چې دي دغه باید چې خلي صلاح سي درېیم د اربکیو په نامه باندې چې دوی پخواني تنظیمي کسان توسلې ورکړي دي او هغه یې اوس د اربکي په نامه باندې هغو ته یو قانوني شکل ورکړی دی په دغو باندې له سره نوې کتنه وشي ځکه چې دغه په دغو ولایتو کې دغه قوتونه ښه نتیجه نه ده ورکړي موږ چې هر څومره ویلي دي بیا یم نه ورکوي دا د دې په ځای باندې چې ښه نتیجه ورکوي خلک ځوروي او د خلکو ځورېدلو په نتیجه کې د حکومت او د خلکو ترمنځ پای
مننه کوم قدرمن اوریدونکو دا د نن ورځې بحث چې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو تاسو ته برابر کړی او له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسي جرګې لغړی ښاغلي نادر خان کټوازی او د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه ښاغلي هایګل سلیمان خیل له تاسو هم مننه کوو. باید په تلو تلو کې بیا هم دا وایو چې موږ په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم را بللی ول چې د مصروفیتونو او بوختیاو له کبله پونه شوې کړای په دغه باس کې ګډون وکي او دغه شانوم غوښتل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین هم په دغه